رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، د دومې پښتو خبری خبرونه اوریدو ته مو زه نو شباشنا هرکلی وم. په روانه خبرونه کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د هند صدر اعظم نریندر مودی په مختلفو برخو کې د افغانستان سره د مالی او تخنیکي مرستو ژمنه وکړه. په دریو ختیځو ولایتونو کې د پاکستان د پوځ سرغړونې زیاتې شوې دي. د پاکستان ویالي محکمې د نغدي ضمانت په بدل کې د هغه هیواد د پخواني صدر اعظم نواز شریف د خوشي کولو حکم وکړ.
قدرمنو اوریدونکو، په همدې خبرونه کې به د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خبره شي. د افغانستان ولسمشر وایي هند او افغانستان نه شلیدونکي اړیکې لري. د کابل خلګوي چې دا شورې د ورځې د پاره نیول شوی امنیتي ترتیبات د دوی ژوند سخت کړی دی.
لاس ورځې د شورا مراسم دی، نو دا لاس ورځې کېږي چې هر ځای کې لارې بندې دي. موږ په تکلیف یو، هر ځای ته چې زه په تکلیف رسېږو.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل متحده ایالات په دې خبر کوي چې په پولینډ کې یوه دایمي اډه، نظامی اډه تاسیس کړي. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. وزیر سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس اشرف غنی چې نن د چهارشنبې په ورځ د وږي پاتېشتمې د یو لوړپوړي هیات په مشرۍ هند ته سفر کړی و. نن یې په نوې ډیلي کې په یوې غونډې کې وینا وکړه. هغه د هند د بنسټ لخوا جوړه شوې غونډه کې یو شمېر اکاډمیکي شخصیتونو، متخصصینو او سیاستمدارانو ته وویل چې د هند او افغانستان ترمنځ د تاریخي دوستۍ ځای بل څوک نشي نیولی.
Because the previous Silk Road, the Trunk Road, the great set of common activities have bound us together. This place
د ارل خوا په خبره شوې مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي دي چې د هند صدر اعظم په افغانستان کې د شاتوت د بند کانالونو د جوړولو، د لمریز برېښنا او واټر پمپونو، د څښاک اوبو، یو سلو شپېتو کلیوالو پروژو، ترانسپورټي سیستم د عصري کولو، د 350 ښاري ملي بسونو ترمیم او د 1009 ملي بسونو د ورکولو او د غذایي موادو او د قیمتي کانو او ډبرو د پروسس کولو د فابریکې د جوړولو په شمول د افغانستان د حکومت او خلکو سره د مالي او تخنیکي مرستې ژمنه کړې. هند له متحده ایالاتو، برېټانیا، جرمني او جاپان نه وروسته د افغانستان سره د مرستو په حساب پنځم هیواد دی. په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی چې له تیرو شپږو کلونو نه په نوې ډیلي کې کار کوو، نن د چهارشنبې پر ورځ جمهور اشرف غنی ته خپله استعفا وړاندې کړه. په پاکستان کې مشتو مهاجر ته د پاسپورټونو او شناختي کارډونو د ورکولو په اړه د هغه هیواد د صدر اعظم عمران خان د اعلان په خلاف ځینو پاکستانیانو سخت عکس العمل ښودلی دی. دوه ورځې مخکې عمران خان په کراچۍ کې د خلکو یو غونډې ته په خپله وینا کې اعلان کړی و چې افغان مهاجرینو او هغو بنګالي مهاجرو ته چې له ډېرې مودې نه په پاکستان کې ژوند کوي د تابعیت اسناد به ورکړي. حتی په خپله د عمران خان ځینو طرفدارانو هم د هغه دغه اعلان مخالفت کړی دی. عمران خان نن په پارلمان کې بیا خپله خبره تکرار کړه او ویل چې دا یو بشري ستونزه ده او د بشریت په اساس هغه دغه خبره کړې وه. د بلوڅیو مشر اختر منګل په پارلمان کې وویل چې عمران خان سره لوس کړی و چې افغانان به خپل ملک ته لیږي، خو اوس ورته د تابعیت ورکولو نیت لري. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د افغانستان د سرحدي قواو قومندان جنرال ایوب حسن خیل وایي چې په کونړ، نورستان او ننګرهار کې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د پاکستاني قواو تخلفات او سرغړونې زیاتې شوې. جنرال حسن خیل زموږ خبریال ذبیح الله غازی ته وویل
د پاکستان نظامیانو بعضې تحرکات په لار باندې اچولي. سرحدي ځواکونه په ننګرهار، کونړ، نورستان کې د تیر په څیر باندې بیا یو ځل په هغه چا باندې آواز کوي او هغوی باندې غږ کوو چې د هغه کړنو چې هغه زموږ د ولسونو احساسات لوړوي، هغه زموږ د اصولو د پالیسي خلاف دي، د سرحدي اصولو خلاف دي، له هغه نه د لاس په سر شي که نه به زموږ د بد غبرګون سره مخامخ شي.
لبلې خوا د افغانستان او پاکستان د عامې روغتیا چارواکو په کابل کې غونډه کړې او د دواړو هیوادونو او په دواړو هیوادونو کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ د مخنیوي په اړه خبرې کړې. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د بې امنیتۍ او جنګ له امله 1.2 میلیونه ماشومان د پولیو په مقابل کې نه دي وقایه شوي، چې زیاتره یې په هغو ولایتونو کې اوسیږي چې د ډیورنډ کرښې سره څیرمه پراته دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې د تیر لمریز کال په دوران کې خارجي خیریه موسساتو پر مختلفو پروژو باندې 591 میلیون ډالر او افغان خیریه موسساتو 293 میلیون ډالر لګولي. په افغانستان کې 2399 شخصي موسسات فعالیت کوي چې 283 د خارجیانو پورې اړه لري. 350 خیریه موسسات حکومت لغوه کړي دي. په کابل کې زموږ خبریال اکرام شنوار په خپل رپورټ کې وایي چې د 40,000 ښځو په شمول 84,000 کسانو په دغه موسساتو کې کارونه پیدا کړي دي. د پاکستان یو عالي محکمې په نغدي ضمانت لبن نه د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف، د هغه د لور مریم نواز شریف او زوم کیپټن صفدر د خوشي کول حکم کړی او د هغوی د بند باقی پاتې سزاګانې ځنډولې دي. عالی محکمې قاضي اطهر من الله نن د چهارشنبې په ورځ په دې اړه خپله فیصله واوروله او حکم یې وکړ چې نواز شریف، مریم نواز او کیپټن صفدر د 550,000 روپو په ضمانت کې پرېښودل شي. نواز شریف په خارج کې د غیر قانوني شتمنیو په لرلو په جرم د احتساب یوې محکمې د تیر جولای په میاشت کې د 10 کلونو، د هغه لور د 2 کلونو او زوم د 2 کلونو په حبس محکوم کړی او د راولپنډۍ د اډیاله زندان ته لیږلی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې 90% پولیسو بایومیټریکي پروسه بشپړه شوې او باقی پاتې 3% پولیسو کارونه به هم ژر بشپړ شي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس نن د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان د سفارت له قوله رپورټ ورکړی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معین سبا د پنجشنبې په ورځ مسکو ته سفر کوي. حکمت خلیل کرزیبا د افغانستان په باب په مسکو کې د سولې د غونډې د نوې نیټې په باب د روسیې له چارواکو سره وغږیږي. روسیې سمو د مخکې د 212 هیوادونو استازو او طالبانو ته دعوت ورکړی چې د سپتمبر په 4مه په مسکو کې د افغانستان د سولې په باب په کانفرنس کې ګډون وکړي. متحده ایالات ته بلنه نه ورکړې او د افغانستان حکومت په دغه کانفرنس کې د طالبانو د موجودیت مخالفت کړی و. دا واشنگټن دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي داسې ښکاري چې د سوریې د رژیم دافع هوا قواوو د روسیې هوا پوځي الوتکه ایشتلي. پام وکړئ رپورټ ته چې زه به خادمې تاسو ته لولم.
ټرمپ پرون د سیشن به پورز د پولند جمهور رئیس سره د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په مهال وویل ما ته لزنه حقایق نه داسې ښکاري چې سوریې د روسیې الوتکه راغورځولې وي او په دغه پیخه کې د 14 کسانو مړینه د خفګان خبره ده. روسیه وایي چې الوشن ډوله اکتشافي الوتکه په داسې حال کې چې د مدیترانې د سمندرګي د پاسه د اکتشافي پرواز نه وروسته بیرته په ارزاقه کې خپل اډې ته راستنېدله، د اسرایلو F-14 ډوله جټ الوتکو په دغه وخت کې د سوریې د رژیم هدفونه بمباري کول. الوتکه د سوریې د رژیم په ځوابي ډزو کې په غلطۍ کې ولګېدله. اسرایلو په دغه پیښه باندې تاسف څرګند کړی دی خو د مسؤلیت د قبلولو نه یې ډډه کړې ده. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د لندن په شمالي لویدیس کې د کرکل وټ په ناحیه کې د 2 کسانو ترمنځ د لفظي شخړې په تعقیب 2 مسلمانان په موټر وهل شوي دي. پولیسو تحقیقات پیل کړي دي. او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن شمالي کالونا ایالت ته ولاړ د فلورنس سمندري طوفان تباهي په خپله وکتله. ټرمپ تیره ورځ په ټویټر کې لیکلي و هر څوک اوس د فلورنس طوفان وروسته د هغه د حکومت د فوق العاده اقداماتو ستاینه کوي. د لږ تر لږه 2 کسانو مړی موندل شوي او د دغه ایالت زیاتره برخې د سیلاب د اوبو او خټو لاندې دي. ګمان کیږي چې 22 میلیارده ډالر روپ شاوخوا کې نقصان رسولی. دا او ته د سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمی او نړۍ خبرونه واوریدل. په مکه د سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په کابل کې کته هم د عاشورا د مراسمو لپاره له 2 ورځو رئیس کلک امنیتي تدابیر نیول شوي خو د عاشورا د لمانځون کې بیا هم د داعش د بریدونو له امله په اندېښنه کې دي. د عاشورا لپاره د دغه ښار یو شمېر سړکونه او کوڅې بندې شوي دي. د کابل ښاریان وایي چې د لارو بندېدو او د ټرافیکو بیروبار د 2 ورځنی ژوند اخلال کړی دی. په دې اړه په مکه د حکمت سروش رپورټ ده.
په کابل کې د شورا د مراسمو منځنی ل څور زرا هیڅ دغه شهر سره بدل کړي د دغه مراسمو لپاره په لارو کوڅو کې کلک امنیتی تدابیر نیول سوي او د امنیتی ځواکونو ترڅنګ د تکی خانو محافظین هم تلاشي او پلټونو ته ګمارل سوي د شورا د منځنی سیمو او تکی خانو ته تللی زیاتره لاري د ترافیکو پر مخ تړل سوي
په دې سربېره چې خپل د سیمو خلکو په بشپړ ډول امنیت نیولای امنیتی ځواکونه اردو پولیس او امنیت زموږ سره شپه او ورځ هم کار دی اوس خو له امنیتي پلوه کومه ستونزه نه لرو
خو له دې ټولو امنیتي تدابیرو سره سره لا هم د شورا لمانځون کې د امنیت په اړه اندېښمن دي خو وایي چې د دوی مذهبي مراسم به روان وي
د
افغانستان ټول خلک په دې اړه اندېښمن دي ټول مسلمانان دي ځکه چې د داعش په نوم یوه ډله پیدا شوې غواړي د مسلمانانو په منځ کې د شیعه او سنی په نوم نفاق واچوي خو تر اوسه نه دي توانیدلي څو ځلې بریدونه وکړل خو د افغانستان خلک خبر دي او په دې اړه بیداره دي
دا شورا د مراسمو لمانځنی که یو خوا له خلکو سره د امنیتي پیښو ویره پیدا کړې نو بل خوا یې د سړکونو او لارو بندېدو له امله زیاتره ښاریان له ستونزو سره مخ کړي
لازم انسانان ورسره په مشکلاتو کې گرفتار وي ځکه بعضې خلک مریضان لري بعضې خلک خپل ضروري کارونه لري نو دا لازم یو مشکل ده د انسانانو لپاره مشکل ده
لاس ورځې د شورا مراسم دي نو دا لاس ورځې کېږي چې هر ځای کې لارې بندې دي موږ په تکلیف یو هر ځای ته چې زه په تکلیف رسېږو که نه مشکل دي هر چا ته مشکل سپرلی جنجال کوي سپرلی ته مشکل یو خوا ځه بل خوا ته ویږه بل خوا ته اوشه بل خوا ته ویږه نو موږ ډېر تکلیف یو
د افغانستان د کورنی چار وزارت وایي د کابل هغه سیمې چې د عشورا په ورځو کې له امنیتي پلوه له ګواښ سره مخ دي هلته یې د امنیت د خوندیتوب لپاره خپل کشفي او استخباراتي پرسونل زیات کړی حکمت سروش د امریکا غږ آشنا ټلویزیون کابل
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري پا ختیزون که ده سرحدی زواکونو قماندانه وی ده پاکستان نظامیانو ده کنر، ننگرهار او نورستان پا ولایتونی که در دیورند کرخ پا سفری نقطو که تازه خوزختونو پیل کری. چه پا ولان ده بای اقداماتو شی. زبیولا غازی پا ده اکلا رپورت را لگلی.
ختیزون که ده پولاساتو زواکونو قماندان جنرال ایوب حسین خیل ومنله چې د ننګرهار، کونړ او نورستان ډیورند کرخې ته څیرمه سیمو کې پاکستانی نظامیانو افغان غاړې ته تازه خوځښتونه پیل کړي هغه وایي که پاکستانی غاړه د اغزن سیم غځول او تازه پوستو جوړېده بند نه کړي نو دوی به هم په ضد نظامي اقدامات وکړي
ننګرهار، کونړ، نورستان په سفري نقطو کې د پاکستان نظامیانو بعضې تحرکات په لار باندې اچولي چې سرحدي ځواکونه په ننګرهار، کونړ، نورستان کې د تیر په سیر باندې بیا یو ځل په هغه چا باندې اواز کوي او هغوی باندې غږ کوو چې د هغه کړنو چې هغه زموږ د ولسونو احساسات لوړوي هغه زموږ د اصولو د پالیسي خلاف دي د سرحدي اصولو خلاف دي له هغه نه د لاس په سر شي که نه بیا به زموږ د بد غبرګون سره مخامخ شي
خو یو شمېر ولسي خلک وایي پاکستاني نظامیانو له تېرې اوږدې مودې راهیسې د ډیورند پر کرخه د اغزن تار غځولو او د کرخې افغان غاړه کې د تازه پوستو جوړېدلو لړۍ دوامداره ساتلې دوی وایي نه خو تر اوسه حکومت کوم عملي اقدام وکړ او نه یې په دې پلو کې د پاکستاني نظامیانو د تازه پوستو د جوړېدو مخه ونیوله د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پاکستانیانو یې د ولسوالۍ په 2 کیلومترۍ کې تازه پوستې جوړې کړي
دغه کاریل سر چې ته وایي سپینه څوکه دغه ځایونو کې خلک داسې وایي چې 1 کیلومتر راوختي دي او پوستې جوړې کړې دي ډېرو خطرې نقطو ته رارسېدلې دي
نولۍ او د ګلونو درې تر منځ یو غر دی سپینه څوکه ورته وایي دغه څوکه چې ډېره مهمه څوکه ده تر اوسه پورې پاکستان په دې ټول مرز کې داسې مهم زه که نو نه چې 1 کیلومتر بیخی داخل کې د افغانستان او دغه پوسټي راخېجولې تازه دم
د کونړ د ولایتي شورا غړې محمد ساپې وایي پاکستانی نظامیانو د ډیورن کرخې په افغان غاړه کې لاغزن سیم غځولو سره سره تازه پوسټ هم جوړی کړي چې هیڅ چای په ضد اقدامونه کوي
ولسی خلکو هغه ول تملدارې نه باندې وي هغه فوران کړي سړې یو ولې ځنګلونه یو ول د خلکو مخ کې راس اوس په دې دښته نورسته د سرکانو ولسوالي او د خاص دور سوالی چې کوم مثال حدود دی پاره کې تقریبا دا خلک د مختلفو معلوماتو له مخې نه چې یو کیلومتر یو نیم یا دوه کیلومتره داخله داخل د افغانستان فرضي کښې داخل ته راغلي دي او دوی لګي تاسیسات جوړوي اوس پیل لپاره په تاسیسات باندې مصروف دي.
خو د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال وایي سرحدي ځواکونو ته د پاکستاني نظامیانو د تحرکاتو په مقابل کې د برید کولو امر کړی.
خپل امنیتي دفاعي ځواکونو ته او په خاصه توګه سرحدي قطعاتو او جستامونو ته امر ورکړی دی تر څو موضوع د نږدې نه وڅاري او په وړاندې جدي عمل ترسره کړي.
خو د ډیرو خلکو نیوکه دا ده چې افغان حکومتي ځواکونو او چارواکو د پاکستاني نظامیانو د تحرکاتو په مقابل کې ډیر کله د عمل په ځای یوازې په تنده ژبه او تش ګواښ کولو بسنه کړي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د اقتصاد وزارت وی غیر حکومتي مؤسسو په تیر لمریز کال کې په افغانستان کې 840 میلیونه ډالر په مصرف رسولي. د غیر حکومتي مؤسسو مسولین دا مني چې تر اوسه دا مؤسسې لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د خدمتونو په رسولو کې پاتې راغلي. په موقع په دې اکله د امریکا غاک د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور وی د تیرو دوه کلونو پرتله د غیر حکومتي موسسو لخوا په افغانستان کې د پیسو مصرف کې 3.3% زیاتوالی راغلی. ښاغلي مستور وویل چې دغو موسسو په 1990 کال کې 840 میلیونه ډالره په مصرف رسولي چې 501 میلیونه ډالره یې د بهرنیو موسسو لخوا په مصرف رسېدلي او 203 میلیونه ډالره نورې د افغان غیر حکومتي موسسو لخوا مصرف شوي دي. د اقتصاد وزیر نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د 1990 لمریز کال د غیر حکومتي موسسو د کار په اړه د دغه وزارت لخوا د ترتیب شوي راپور د خپرولو پر مهال وویل چې د دغو پیسو 115 میلیونه ډالره د افغان حکومت د بودیجې له لارې او پاتې 99 میلیونه ډالره مخامخ د مرسته کوونکو موسسو لخوا غیر حکومتي ادارو ته ورکړل شوي دي. د اقتصاد وزارت شمیرونو له مخې تیر کال غیر حکومتي موسسو 43,000 کسانو ته چې 43,000 ښځې وي د کار امکانات برابر کړي وو.
تر مجموع استخدام نظر به 2 سال گذشته بلند رفته.
په مجموعی ډول د تیرو دوو کلونو په پرتله په کار د ګمارنې چارې ښې شوي. په 1940 نیوم کې د دغو مؤسسو د کارکوونکو شمیر 6,500 و په 1950 نیوم کې دا شمیر 8,500 او تیر کال بیا دا شمیر 4,800 ته پورته شو چې د شمیر زیاتوالی اکثره د ښځو په برخه کې و. د سړو شمیر په تیرو دریو کلونو کې همدا 18,000 و خو د ښځو شمیر په 1940 نیوم کال کې 14,000 په 1950 نیوم کال کې 9,000 او تیر کال ته لوړ شوی چې یو ښه بدلون او د غیر حکومتي مؤسسو په کانفرانس کې زموږ د خبرو سره سمون لري.
مؤسسات غیر دولتي بود.
د اقتصاد وزارت د راپور له مخې په تیرو درې کلونو کې هر کال د غیر حکومتي مؤسسو لخوا مصرف کې 3.3% زیاتوالی راغلی. د دغو پیسو ډېری د روغتیا پوهنې او د زیربناو په سکتور کې په مصرف رسېدلي دي. د دغه راپور له مخې ډېری پیسې په کابل، ننګرهار، بلخ او کندهار ولایتونو کې مصرف شوي دي. خو د ولایتونو د نفوسو په تناسب ډېری پیسې په کابل، بامیان او بدخشان ولایتونو کې مصرف شوي خو په بل پکتیکا، غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د نفوسو په تناسب کمی پیسې په مصرف رسېدلې دي. د اغا خان د موسسې مشري میرمن نور جهان موانی دې سوزې ته په خپله وینا کې اشاره وکړه او په دې برخه کې د روان کال د تیری مای په میاشت کې د غیر حکومتي موسسو په کانفرانس کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وینا یادونه وکړه چې پکې هغه په غیر حکومتي موسسو د دې لامل انتقاد کړی و چې په نامنو سیمو سربیره په ډیرو امن سیمو کې هم دغه موسسې فعالیت نه لري. د اغا خان د موسسې مشري وویل چې داسې ګڼل کېږي چې ګوندی غیر حکومتي موسسې د حکومت په خلاف خلکو ته د خبرتیا په کارونو بوختې دي چې هغې ویل خبره داسې نه ده.
که چیرې د مې د میاشتې کنفرانس ته کتنه وشي او هغوی چې هلته حاضر وو د امنیت مسله رامخې ته شوه، زه فکر کوم د غیر حکومتي موسسو د پیوستون ادارې اکبر دا مسله راپورته کړه. ګواښ د ناامنیو سیمو په برخه کې په مخ کې پروت دی او زه فکر کوم جمهور رئیس موږ ټول دې ته راوبللو چې هغو سیمو ته پاملرنه وکړو چې امنیت یې نسبتاً ښه دی، خو موږ پکې حضور نه لرو. هغه د یو شمیر ولایتونو نومونه هم واخیستل.
میرمن نور جهان موانی ویل چې باید دغه سیمو ته پاملرنه وشي. د ان سی بی په نوم د افغان غیر حکومتي موسسو د پیوستون د ادارې مشر بریالي عمرزي دې غونډې ته په خپله وینا کې د غیر حکومتي موسسو او د حکومت ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو یادونه وکړه. ویل چې غیر حکومتي موسسو په ډېرو لرو پرتو سیمو کې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره ډېر کارونه کړي دي. خو ښاغلي عمرزي دا هم ومنله چې د متوازن مصرف د برابرولو په کار کې لا هم د موسسو په کارونو کې ستونزې شته دي.
متوازن مصرف کې واقعا تر اوسه موږ
دی نی توانی دلی تی دیگ لیگ کلیتا خدمات و گسو
د اقتصاد وزارت وی 1533 غیر حکومتي موسی راپور د نور کول لامل سکل تړلی دی د اقتصاد وزارت شمیرو لمخي اوس مهال په افغانستان کې ټول 2399 غیر حکومتي موسی فعالیت کوي چې 2000 یې بهرنۍ موسسي دي
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
زمان غاگ دا واشنگتن دا ستیدیو ناوری. افغانستان دا پار دا امریکا دا سر مفتش زنگر اداره ویلی چه 270 میلیون دلار چه دا افغان خود دا وارتیا دا الوڑا اولو لپار زنگر شوی حیف امیل شوی دی. سره لده ای چه پا راپور که دا کم دفتر یا اداره نو مشخص شوی نده خود اخباری دو سر سمی پا طولینی زور سنیو که دا لمره میرمن دفتر چه گنده دا پروموت دا پروگرام دیر برخه پیسی بیزای مصرف کردی تورن شو. دا هم دې موضوع د وضاحت لپاره مو د افغانستان د لومړی میرمنې د دفتر له رئیس زحل امرخیل سره مرکه کړې. هغې په پیل کې د پروموت او د لومړی میرمنې د دفتر ترمنځ د کاري اړیکو په هکله آشنا راډیو ته وویل.
نه یوازې پروموت بلکې هر بله برنامه که چیرې د افغانو میرمنو په نښه وي او کوم څه چې په هغه کې ویل شوي وي چې دا د افغانو میرمنو لپاره کار کوي لومړی میرمن د هغه پروګرام هرکلی کوي ملاتړ کوي او پرې خوشحاله کېږي. پروموت هم یو د هماغه پروژو نه و چې په پیل کې کوم موضوعات چې دوی په نظر کې نیولې و چې افغانو میرمنو ته به کوي معلمدار لومړی میرمن هم خوښۍ سره هرکلی وکړه. د دې پروګرام په پرانیست غونډه کې چې ځینې نورو مشرانو هم ګډون کړی و لومړی میرمن ګډون وکړه. په خپله وینا کې هماغه وخت کې ویلي و چې هیله مې دا ده دا پروگرام د افغانستان ټول میرمنې په نظر کې ونیسي او د پروگرام کې ټول میرمنې د مختلفو او بیلابیلو سطحو نه په دې پروگرام کې ګډون وکړای شي.
د سیګار د هغه رپورټ نه وروسته چې د پروموټ په اړه یې خپور کړ داسې اوازې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې چې ګواکې د لومړۍ میرمنې د دفتر یوه برخه د پروموټ د پروګرام له لارې تمویلیږي. دې ته څه ځواب لري؟
اصلاً لومړی میرمن دفتر هیڅ نه بودی جنه لري، یوازې د کارمندانو معاش د حکومت لخوا ورکول کېږي، نور هیڅ نه بودی جنه لري. او لومړی میرمن دفتر نه تنها د پروموت بلکې هر بل پروګرام چې هیڅ اصلا علاقه نه لري مالی بخش سره تماس ولري، ځکه دغه سوء تفاهمونه وجود ته راغلي دي متاسفانه. ولی که دغه راپور په دقت سره ولوستل شي کوم روپۍ چې دوی ته تخصیص شوې وې د 5 کلو لپاره چې 214 میلیونه وي هغه هم اصلا په کاش رقم نه دي ورکړل شوي. وعده غوندې شوي وي چې په دغه 3 کاله شاوخوا کې 9 میلیونه مصرف ته رسېدلي چې نور یې لا تر اوسه ورکړل شوي نه دي. په داسې حال کې چې خلک وایي چې 200 میلیونه اخیستل شوي دي، اصلا هغه تر اوسه پورې ورکړل شوي نه دي. وعده غوندې شوي وي چې اوس په دغه رپورټ کې څوک ولولي دي که دا موضوع واضح لیکل شوي. لومړی میرمن دفتر هیڅ نه و مصرف او پیسې د هیڅ خارجي ادارې نه هم نخلي، یوازنی مصرف چې د کارمندانو معاش ده هغه د افغانستان حکومت ورکوي.
بله، لومړی میرمن چې تاسو ورسره د مطبوعاتو په برخه کې کار کوئ له نږدې ورسره کاري اړیکې لري، څه وایي چې د افغانستان د ښځو د پرمختیا لپاره کوم لارې غوره ګڼي؟
یو له مهمو خبرو نه چې تل کړې ده او ډېره په ځای خبره ده دا ده چې د افغانستان له اوسني شرایط سره سب کار کوي. دې ټینګار په دې ده بهرنیان چې کله غواړي افغانو میرمنو ته یا افغانستان سره مرسته وکړي د افغانانو نظر باید په دې کې واخلي. د مثال په ډول که چیرې یو ولایت کې دوی ځي او دوی پلان کړی چې موږ تاسو ته مکتب جوړوو او د هغې ولایت خلک به وایي چې موږ مکتب لرو، موږ شفخانې ته ضرورت لرو، نو ځکه دوی باید د هغه منطقې خلکو سره تماس ونیسي، د هغوی نظریات د هغوی لومړیتوبونه په نظر کې ونیسي چې مؤثره تمام شي. په بل بخش کې چې د ظرفیت لوړول دي او یا د مشخصا که د افغانو میرمنو لپاره یې تل یې ټینګار دا ده او په دې باور ده چې لنډمهاله کارونه مؤثره نه دي. شرکت یو څوک جوړوي مثلا خارجي اداره دوی ته پیسې ورکوي تر څو دوی پیسې اخلي له خارج نه هغه چلیږي، چې کله پیسې بند شي نو هغه شرکت یا هغه اداره هم خپل کار بندوي. او یا غلن محاله چوننګونه چې دی میاسې زمیاسې یا یو کال پر ورکړل شي او هغه د سه خاص تغییر د دې په پوها کې نه راوړي او دې ته دا زمينه نه مساعد دي چې د دې رښتیا ظرفیت لوړ شي او دې په جامعه کې په اسانۍ سره یو کار پیل کړي خپله او کار ورته پیدا شي. غلن محاله کارونو باندې پیسې مصرفې دي دې ټینګار پر دې ده د افغانستان د خلکو نظر واخلي د خپل پروژو په تطبیق کې اوږدمهاله او عملي کارونه سرته ورسېږي. داسې یو فرهنګ چې لکه اداره کار کوي او د خارجي پیسو په اساس باندې تړلي وي چې کله پیسې قید شي او کار ختم شي سخته د دې مخالف.
بله ډېره مننه زحل مرخیل کور ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل متحده ایالات په دې خبر کې چې په پولند کې یو دایمي نظامی اډه تاسیس کی. د سیشن بي پورس په سپینې ماڼۍ کې په یو غټ خبری کانفرنس کې د پولند جمهور رئیس انډری ډوډا وویل چې هیواد دې ته لیواله دی چې د جوړولو په لګښت کې سهم ورکړي. پامکی په دې اکله رپورټ
په سپینې ماڼۍ کې د سه‌شنبه په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پولند د جمهور رئیس انډری ډوډا سره وکتل. دواړو مشرانو په دې موافقه وکړه چې د امریکا او پولند ترمنځ دفاعي او نظامی همکاري نور هم پسې زیاته او ټینګه کړي.
We are grateful for Poland's leadership.
د پولند له رهبرۍ نه په ناټو کې د دفاعي لګښتونو او بار د شریکولو په برخه کې منندوی یو. زه د پولند ستاینه کوم چې په ناټو کې د خپل لګښتونو پر تعهدات وفا وکړله. زه د پولند په دې پلان هم خوشاله یم چې خپل لګښت 2% یعنی لږ تر لږ تعهد نه نور هم زیاتوي.
ولسمشر انډری ډوډا د دې اړیکو په ټینګولو کې یو بل قدم هم واخست او ولسمشر ټرمپ ته بلنه ورکړه چې د امریکا لا زیات عسكر په پولند کې ډیر کړی. هغه ښاغلی ټرمپ دې ته وهڅاوه چې په پولند کې یو دایمي نظامی اډه تاسیس کړي. پولند په خپل نظر دغه کار د روسانو د توسعه طلبۍ د خطر مخنیوي بولي. په دې معاملې کې د لا زیات جدیت خودل په خاطر خاغلی ډوډا د نظامی اډې د جوړولو په لګښت کې د 2 میلیارډ ډالرو ورکولو وړاندې هم وکړ.
وښمیخایمشه دو پانا پرزیدنت اجه چاوبم
ما ول سمیشر ټرمپ ته ویل زغوارم چې تاسې په پولند کې د امریکای و دایمي اډه تاسیس کړی او مونږ به دا د ټرمپ اډه و بولو. زه پټینګ په دې باور يم چې دا امکان لري. زه پرې قانې يم.
د مارچ په میاشت کې پولند په خپل تاریخ کې د وسلو د اخستلو تر ټولو ستره تاریخي معامله چې 4.15 میلیارډ ډالر کېږي لاسلیک کړله. پولند دا کار د دې لپاره وکړ چې خپل نظامی قواوې د روسیې خلاف په عصري وسلو او وسایلو سنبال کړي. تیره اونۍ روسیې د ساړه جنگ د زمانې راهیسې خپل ستر نظامی تمرینات پیل کړل. روسیې چین ته د لومړي ځل لپاره بلنه ورکړه چې په دې تمریناتو کې ورسره برخه واخلي. دا ټول معاملې په داسې وخت کې کیږي چې د چین او امریکا ترمنځ اړیکې د ګمرکي تعارفو پر مسله نور هم مخ په خرابېدو دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
څو مهم خبرونه. د هند صدر اعظم نریندر مودی د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سره ملاقات په وخت مختلفو پروژو کې د هند ونډې په باب ژمنه وکړه. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د افغانستان د سفارت له قوله رپورټ ورکړی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مین سبا د پنجشنبه په ورځ مسکو ته ځي. هغه بعد افغانستان په باب په مسکو کې د سولې د غونډې د نوې نیټې په باب د روسیې چارواکو سره وغږیږي. د پاکستان وی عالی محکمې په نقدي ضمانت باندې لبنه د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم د خوشي کولو حکم کړی او د هغه د بند باقی پاتې سزاګانې ځنډولې دي. نواز شریف باندې دا تور لګېدلی او چې د ملک نه بهر په غیر قانوني ډول دارایي او شتمني لرله. خو هغه د اختلاس تورونه رد کړي دي او وایي چې د ده په برطرفه کولو کې سیاسي مخالفانو قضایي قوې او پوځ دواړو لاس لرل. د پاکستان پوځ او سترې محکمې د نواز شریف تورونه رد کړي دي. پولیسو د مالیزیا پخوانی صدر اعظم نجیب رزاق له دولتي خزانې نه د خپل قدرت په اوږده موده کې د 620 میلیون ډالر د غلا کولو او خارجي بانکونو کې خپل شخصي حساب ته د انتقالولو په تور باندې نیولی. یو ښځه چې د متحده ایالاتو د سترې محکمې پر نامزد قاضي بریډ کاو نه باندې څو کاله مخکې د زورونې او جنسي تیری تور لګولی و. مدافع وکیلانو ویلي دي مخکې له دې چې پروفیسر کریسټن فورډ په عام محضر کې د کانګرس غړو پوښتنو ته ځواب ووایي باید چې FBI په دې اړه تحقیقات وکړي.
گرانو اوریدونکو نیم ساعت دوم خبری پختو خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دې خبرونه پیلې کې اوریدل مهرم تر بیا خدای مرشي.